درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو یو وی بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی دا زری رادیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي شارګوټي جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانی لیکلي د کابل شار په اتمه ناحیه کې د $1,500,000 په ارزښت تیبي شارګوټي به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام تیبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچی د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. شغلی عزیزی ورانګي په افغانستان کې د $10 میلیارد په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل شار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا لغشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28 له انګلستان او دریمه د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وای په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیر اونۍ له متحده ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپل هیوادونو ته د ستنیدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحده ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زمو شغل آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبري دوه وروسته یو شمېر طالب مشران پرون په یو غونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رد کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اروزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه وار سوي ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم دي هغه اوس معلومېږي چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغه څخه ګټه واخلي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نووري د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول، پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په زینو غونډو کې را سرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دیاړه نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونه مخکې له کابل څخه دوهی تدللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپلې دي.
چی دستا کوبیدنی مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل کې یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لویې ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې ان استعفاوې کړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د بهرنی چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د بنی د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشت رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی وایي دي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر وایي دي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه وای او هغه سیمې چې خو د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړ ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو راوګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو لا ازادي راډیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شار کې افغانانو پسې ګرځي او دوی له خپلو کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه حالت اس شوی که ډیر اړین اړتیا نه وي موږ له کور نه وځو دا ته وی یا دوه ورځې وخت نه ده کار تر دوه مو کې موږ په پولیس ټول خار نه افغان میګر هر افغان پسې کې بیګنا او ګناګر ټول ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وایي چې پولیس هر افغان نیسی او شړیې.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډېر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یوه یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز ایم ایم سی د فبروري په 15مه په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې زیلینسکي دیکتاتور بللی و. دغو جمهوری پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څه ورپاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړپوړو غړو د ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سختې نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ټرمپ وروستیو څرګندونو د جمهوري غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروټ په نوم باندې یادېږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ټرمپ ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوري غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغل قرباني ګڼي. دغو جمهوري غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین وچه جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل پلو د امریکا د میسی سی پی ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی چې اقدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې خې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالۍ خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوی دي. ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغه وکړه چې زیلنسکي ویلي و ټرمپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زیلنسکي د روانې سه‌شنبې په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زیلنسکي په ترکیه کې په یو خبري کانفرنس کې په ټرمپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیرانه ده چې ولې داسې شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې وویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلی دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس مال میر، چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی مال میر دلته. از موږ د ټول ملک لپاره شتمنۍ ده که چیرې دی پاملرنه دی ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بس، بلکې د سیلانیانو لپاره هم یو پلمه یې. مثلا سیلانیانو د نورو ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې شي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یو چیز مړي تاریخي ځای یو نوم پر ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک راځوندې کی د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تا شي ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي. نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ ته هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټول جوړ شي او ټول بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړ یو.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډوې ناوې اوسېدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند سوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید وس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي. هغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجا، هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخلي.
ډېر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند شوله، نو د دې دغه سچ اوسېدی شی موږ ته راکول شي، دغه تبادله وشي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دی شی راکړي، دغه تبادله راوګرځي. نو هله هغه راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو، دغه تبادله راوګرځي، چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې موږ ته دی شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا دا هر شی تبادله راوګرځي د کوکنارو. موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
مانم عبدالحق جاهدی مخکې خودل ته کوکنار کړی کېده، اوس خو کوکنار بند سو، باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جوړ پرته کو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سري او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیل ورته توضیح کړي دي، د کوډون دغه ترڅنګ کوډون وسره کړي دي، او دغه رقم د انزور نالاندې او د انارو نالاندې دغه ورته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسساتو په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او مساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلي، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلي، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم، سره یو څو پنځه ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامنه کړو، بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیانو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې ډوډۍ بلیا وایي یا بنه وکړو، یو کوشناک کې څوشپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو ټول ته وهلن ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسدالله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسته راوړلو موده ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پار کړي کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده، او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه.
د
د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم تیبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت تیبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې، زیږنتون، دارالیتام، تیبي